ترنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلای کوو دا زموږ ماخمنۍ نیم ساته خبری مجلده په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي لا شلونه په زیاتو ولایتونو کې د 14,500 محلونو رای بیرته له سره شماري. دا به مو اوري چې یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي که چیرې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ اوږد شي د افغانستان پر سوله اغیز کولی شي. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، لا دې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. او په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سوه. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. دا پریکړه د لر او بر پښتنو د ګډې جرګې له مخې وړاندې سوې وه او 50 میرمنې او 6 کوچنیان خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته په دې اړه چې د تسلیم سوي داعش غړیو برخلیک به څنګه سي وویل، له هغوی سره به د افغانستان د قانون له مخې چلند کیږي.
د دوی د کورنیو اړوند کوم داعش چې تسلیم شوي وو، له دوی سره به د افغانستان د قانون له مخې چلند ترسره کیږي. دوی ته دوسیه چور شوي دي او اوسمهال په ملي امنیت اداره کې تر تحقیق لاندې دي.
د ښاغلي خوږیاڼي په وینا تر دې مخکې هم یو 30 ښځې او کوچنیان په هیواد کې دننه د بیلابیلو سیمو څخه خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډر ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د دې وزارت په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو هغه هدف ترلاسه کړی چې له دوغو ځانګړو عملیاتو څخه یې درلود. د هرات ځای چارواکي مني چې له طالبانو د یوې جلا سوي ډلې مشر وژل سوی او مړی یې هرات ته وړل سوی دی. بلخوا د هرات د حوزوي روغتون مسؤلینو څخه یوه ډاکټر محمد نواب هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شینډنډ په پیښه کې ټپي سوي 10 کسان دي روغتون ته انتقال سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
به تعداد 10 تن از حادثه شینډنډ مشفاخه روزي هرات انتقال داده شده.
دوی وایي د شینډنډ له پیښې 10 کسان د هرات حوزوي روغتون ته انتقال سوي دي. 9 کسان یې ټپیان دي او یو یې د مړ کېدو په حال کې روغتون ته راوړل سوی و. د دوو کسانو وضعیت ښه نه دی او اووه نور یې ښه دي. یو عیني شاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون یو شمېر ملکیان هم په دې پیښه کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. تر دې مخکې ویل سوي چې دا برید د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې کړی دی. له افغان ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر په ایران کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په پیښه کې د افغانانو د وژل کېدو په اړه تسلیت ویلی دی. له ارګ ماڼۍ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د اوکراین ولسمشر ولودومیر زیلنسکي ولسمشر محمد اشرف غنی ته وویل چې ایران ته تحقیقاتي ټیم استولی دی. اعلامیه د ښاغلي زیلنسکي له قوله لیکي د اوکراین لومړیتوب دا دی چې یاده پیښه په شفافه او هر اړخیزه توګه به ارزول سي. ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې اړوند ایرانی چارواکي د الوتکې بلک باکس د ارزونکو ټیمونو په واک کې ورکړي. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سوه. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یوه الوتکه په ایران کې ولویده او پکښې سپاره ټول 136 کسان وژل سول. ولسمشر ولودومیر زیلنسکي خپل ملت ته په وینا کې وویل چې دولت یې د هغو کسانو د کورنیو مرستې ته چمتو دی چې په دې پیښه کې ووژل سول. د اوکراین د هوایي شرکت 239 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پر لاره وچې له الوتلو لږ وروسته په تهران کې ولویده. هر الوتکه د بلک باکس په نوم یوه دستګاه لري چې پکښې د الوتنې معلومات او د پیلوټ غږ ثبتېږي. ایران ویلي د لویدلې الوتکې بلک باکس به نه امریکایي چارواکو او نه هم د دې الوتکې جوړونکي امریکایي شرکت بوئنګ ته وسپاري. په ایران کې د اوکراین سفارت پر خپله ویبپاڼه لومړی د دې پیښې لامل د انجن له کاره لویدل یاد کړی و، خو وروسته یې هغه بیان لرې کړ. په استرالیا کې د اور لګېدو له کبله د وژل سویو کسانو شمیر او وشتو ترسیدلی دی. دا خبر نن د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په پلازمینه کنبرا کې اعلان کړ. د ویل څه باندې 2000 کورونه هم سوځلی دي. د 2019 کال له سپتمبر راهیسې په استرالیا کې نیو ساوت ویلز ایالت موسمي اور سخت زیانمن کړی دی. د سیدنی پوهنتون د مړو شویو کوچنیو او غټو ژویو خزندو او مرغانو شمیر شاوخوا 1 میلیارد ښودلی دی. د استرالیا پوز له اوروژونکو ډلو سره یو ځای کار پیل کړی چې زیانمنې سوي سیمې تصفیه کړي. د اور لګېدو له کبله 8 میلیونه هکټار ځمکه سوځلې ده او لا هم اور مخ پر ډېرېدو دی. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پرېکړه لیک رایې واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکښې اکثریت دي دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډېرو غړیو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جګپوړی جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. خلاف وری چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي له 60 څخه ډیرو ولایتونو کې د 14.5 زره محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره وری په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا او وروستي کړکیچ ته په اشاره سره وایي چې که دا شخړه اوږدېږي پر افغان سوله به تاثیرات او اغیزې ولري. دا به موري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې غلو قاتلونو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی وای. تر دې دمه 13 کسان نیول شوي. دا کمپاین وروسته له هغه نیول کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې عامو کابل ښاریانو د غلاو جرمونو او نورو جنایي پیښو د زیاتېدو پر ضد یو آنلاین کمپاین پیل کړ. په دې مهمو خبر کو چې د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره وصل. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي له 60 څخه ډیرو ولایتونو کې 14.5 زره محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. دا دې کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکي اونۍ تر دوشنبې ورځې پورې به د شکایتونو د ارسولو او تفتیش لړۍ په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. یو شمیر څارونکي بنسټونه بیا د شکایتونو کمیسیون چارې پڅې او د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي قوانینو پر اساس د شکایتونو د تفتیش او ارزونې لړۍ نن پنجشنبې باید پای ته رسیدلې وای، خو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه لړۍ به د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون وایند قاسم الیاسی د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوې غونډه کې وویل چې تر دا مهال له 60 څخه زیاتو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې د 1450 محلونو رایو بیا شمیرلو په تړاو تصمیم نیول شوی چې تر راتلونکې دوشنبې ورځې پورې به د دې محلونو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه د دې محلونو د رایو د بیا شمیرنې دلایل داسې بیان کړ.
دغه محلونه چې رایې بیا شمیرنې ته ځي د رایو تفاوت دی. له خپل ټاکلي وخت څخه د رایو استعمال دی. مشکوکې رایې دي. د بایومیټریک الو نشتون هغه دلیلونه دي چې پر بنسټ یې دغه رایې باید بیا وشمیرل سي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، کونړ او سرپل د هغو 60 ولایتونو له ډلې دي چې یو شمیر محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ښاغلي الیاسی په خبره د راتلونکي دوشنبې ورځې وروسته به دا کمیسیون د خپلو لومړنیو څېړنو پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي چې وروسته به د استناف غوښتنې لړۍ هم پیل شي. په ورته وخت کې د انتخابات د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کارونه د قناعت وړ نه بولي. د انتخابات د شفافیت لپاره د څارونکو شبکې غړی خلیل روفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د شکایتونو خپلواک کمیسیون په خپل ټاکلي وخت کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي.
د اندېښنې وړ بحث خو دا دی چې کمیسیون په خپلې ټاکلي مودې کې ونه شو کړای خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي تر څو خلکو ته د وروستیو پایلو په اړه معلومات وسي، او له بده مرغه چې دوی تر اوسه د بیا شمیرنې لپاره چمتووالی نه لري. هغه نیټه چې دوی وایي هغه د دوی له قوله څخه دقیقه نه ده.
د ښاغلي روفي په خبره د شکایت خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره خپله وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د انتخابات شکایتونو خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې دا کمیسیون 9 ورځې وخت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته خپله وروستۍ پریکړه وروسپاري تر څو د هغه پر بنسټ د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي. خو اوس داسې انګېرل کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ورسپارل شوي مسؤلیت په ترسروي کې پاتې راغلی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم بل موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې غلو، قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دې دمه یې 13 تورن کسان نیولی دي. کابل خاریان که څه هم دغه اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې باید نمایشینې وي او امنیتي بنسټونه باید د جنایي مجرمانو د نیولو لپاره کلک هوډ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوي او ځینې کسان د غلاو په پیښه کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د تېرې یک شنبې په شپه د کابل ښار په 13 حوزه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د غلو له لوري ووژل سو، په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل سو. د کمپاین د کورنیو چارو وزارت مشرتابه اړ کړه چې د غلو او جنایي مجرمینو په وړاندې اقدامات وکړي. د علي سینا ظفری د کورنۍ غړي عباس فراسول ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دغه اقدامه هرکلی وکړ خو دغه کار یې ناوخته وباله.
عباس فراسول هم متاسفانه وزارت امور
له بده مرغ امنیتي بنسټونو په خپل وخت هڅه ونه کړي. له بده مرغ د پولیسو د بې غوري له امله مو ځینې ځوانان د غلو لاس ووژل شول. که چېرې پولیسو په خپل وخت اقدام کړی وای د علي سینا په څیر به اوس زیات ځوانان ژوندي وای.
دهها جوان دیګر تال زنده می بود.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي په هدف ګرځنده ګزمې د تلاشۍ پوستې او اپراتیفي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
د مجرمینو له هرې حوزې سره و د همدغه لست په مطابق موږ د مجرمین پیدا کړل. 13 کسان مو یوازې بې ګاښ په نیولې دي او دا عملیات په تر اوسه پورې دوام لري په کابل کې او پیلوي نور ولایتو ته تر اوسه د جنایي جرمونو
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د امنیتي بنسټونو دا اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې باید نمایشي نه وي او پولیس خپله دنده چې د قانون پلي کول او د خلکو امنیت دی جدي پام ورته وکړي.
احمد سوهیل هستم از مکریان سیام. ما از کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارت خانه است که میتونن همی امنیت مردم به حساب تامین کنن.
روخان بارزه ما کچه تا دوی دا عملیات زرونه که یا خلق دا پار خدمت که دا وطن دا پار دا عملیات جاری و ساتی ولی چه به کابل که غلط دیر زیاد شوی دی هم شپیل خانه غلط زیاد دی هم دورز خانه اتا په کوڅه کې رانا ورس کې خلک په چواقوانو خو یو موبایل باندې سړی مړ کیږي.
عبدالملک اسم شرمن کوم. وظیفه مردم با پولیس همکاری کنه و در جای مرکزای مشکوک ببینه مثلا دید اول به پولیس 119.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې پولیس زیاتره په جګړه کې مصروف وو او له دې وروسته به د جګړې تر څنګ د خلکو د امنیت خوندیتوب ته هم جدي پام وکړي او کارونه به یې هیڅکله هم نمایشي نه وي. دا یوازې کابل نه دی چې خلک یې د جنایي جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي، بلکې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه کمپاین له کابله پیل شوی او ډېر ژر به لویو ښارونو او بیا ټول افغانستان ته وغځول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره سره وایي چې که دا شخړه اوږدیږي پر افغان سوله به تاثیرات ولري، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې اړه ویشلي نظرونه لري. اکرام الله اکرام پر موضوع د نظر له خاوندانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې کړکیچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې دا کړکیچ پر افغان سوله مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیچ کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان دپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل هر څه چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملی او اسلامی منافع چې دی هغه دی او په توغور دی یا دی ورته واچ.
خود په هنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو عمر شریفي بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوځي، خو نوموړی وایي که کړکیچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولی شي. خاغلی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړې او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې دغه مرستې زیاتې کړي. دی وایي زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنګیدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول له طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر که چیرې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکیچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بل هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو فیض زلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي، امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې وځنډوي دا خبرې او تر څو وکولای شي زیات امتیاز ګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکیچ د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا ځکه پتاوان ده چې د په وینا امریکا ورته زیان رسولی شي. د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې لرا منځ شوی فرصت ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ را منځ شوی کړکیچ د افغانستان د سولې بخیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کیږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې د داعش د غړو هغه خزي او ماشومان چې افغان حکومت ته تسلیم شوي وو 111 خپلو وارثانو ته وسپارل شول. د داعش وسلوالو ډلې د غړو دغه تسلیم شوو خزو او ماشومانو د خوشی کېدو لړۍ نن د هغه جرګې د پریکړو له مخې پیل شوه چې د ننګرهار د چارواکو د دې ولایت د قومي مشرانو او د ډیورنډ کرښې د اغاړي قبایلي مشرانو ترمنځ 13 ورځ وشوه. د ښځو او ماشومانو د وارثانو له ډلې محمد چینن ورته د خپلې کورنۍ 15 تسلیم شوي غړي ور وسپارل شول. له افغان حکومت خوښه او مننه یې ترې وکړه چې خپل غړي ورته روغ رمټ وسپارل. د سهار ګل امیرزی په رپورټ کې جزئیات اورو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې تر دې دمه 111 تنه ښځې او ماشومان چې 50 تنه ښځې او 1 ماشومان وو او د داعش په لیکو کې وو خپلو وارثانو ته وسپارل شول، خو دا چې دغه کسان څنګه او د کوم میکانیزم له لارې خوشي او خپلو وارثانو ته سپارل کیږي د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری په اړه وایي.
نورو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کیږي، ولایت مقام عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي، د قبایلو ریاست اغونه محلي تضمین یو پښتنه یو نفر به علي چې دغه تضمین وکړي د چرته دی چا ته سپاره نو هغه تی نه اخلو دغه نه پس ملي امنیت ته راځي هغه راوړي دلته تثبیتي هویت په داسې شکل باندې تثبیتي چې ته پوښتنه کوي چې دا دې خور ده او دا مې خور ده او دا مې ورور ده په دغه نه پس ورکو نه کوم مشکل جوړو نه په خرڅو نه کوم تاوان یعنی هیڅ نوع مشکل نشته بل خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دولت دې خلکو ته امن اعلان کړی دی څوک هم چې ورپسې راځي ګوره موږ خو سره مشکل لرو که څوک د دې خاطر نه راځي چې ماته به څه وي ګوره موږ هیچا ته څه نه وایو راشي خپل آیا عزت مو په آیا سره بوځي وې سپارې
د داعش وسله والې ډلې د غړو د دغو تسلیم شوو ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو لړۍ نن پنجشنبه د هغې جرګې د پرېکړو له مخې پیل شوه چې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت د قومي مخورو او د کرخې اخوا د قبایلي مشرانو ترمنځ تېره ورځ شوې وه. د دغه جرګې ګډونوال قومي مخور ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د جګړې اصلي عاملینو ته سزا ورکړي او په خبره یې چې ښځې او ماشومان د دې لپاره چې افغاني دود پر ځای او درناوی ورته شوی وي د خوشي کولو پرېکړه یې کړې ده. وایي د دغو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې ورسره قبایلي مشرانو ژمنه کړې چې د ده په خبره تیروتنه شوي او بیا به نه تکرارېږي.
موږ ورته توصیه کړې چې تاسو چې خپلو کورونو لاړئ موږ هم الحمدلله مسلمانان یو پښتانه یو تاسو دوی ژمنه دا وه چې دا موږ به بیا دې وطن ته په سپکه سترګه نه ګورو او دا موږ سره یو ورونه یو یو عزیزان یو او موږ اشتباه سم کړی.
اخوا د تسلیم شوو له ډلې یوې شاوخوا اویا کلنې مېرمنې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته وویل چې د پاکستانی حکومت د ظلمونو له امله افغان خاورې ته د امن ځای په توګه راغلي خو 15 کلن احمد بیا وایي چې وسلې او ټریننګونه د دې لپاره ورکول کېدل چې ګوندې په افغانستان کې وجنګېږي او په خبره یې چې د خوارجو پر وړاندې جهاد وکړي.
بس اوه کالم کېږي اوله چین ته راغلو ښه او بس هلته هم جهاد کوو بس هلته نه زور راباندې راغلو دلته تسلیم شو اوس بس دلته یو ښه خوشحاله یو دلته بس هغه راته ویل چې خوارج دي او جنت ته خوري دي ورځی په بس ټوپکونه یې را کړي وو نور مونږ څه خبر وو چې دا مسلمانان دي ما سره ورونه پلار مور ټول دي راسه.
د دغه خصو ماشومانو د وارثانو لړلې محمد چنن ورته د خپلې کورنۍ 15 تسلیم شوی غړي وروسپارل شول له افغان حکومت خوخي و خو دا مننه ترې وکړه چې خپل غړي ورته روغ رمټ وسپارل.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کجکی په تنګي سیمه کې تر سلو ډیرې هغه کورنۍ د حکومت او مرستندویو ادارو څخه د خوراکي او شمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګي کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کېږي بند پاتې دي. دوی اکثره وختونه د عسکرو څخه پاتې شوي خرابې شوي خوراکي توکي خوري. چارواکي څه وایي؟ په دې اړه زموږ خبریال الیاس دایي سیمې ته تللی او رپورټ راکوي.
کدای وای چې دا
خپلوان کړه نور دوست
خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوي غړي والد ته چې د لشکرګات خبر غړي ډیر ټول سوي دی او د خپل کورنوي د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو له امله آهسته آهسته د خپل کورنوي د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو ضد جګړه کوله. د دوی د کورنیو د غړو او ماشومانو شمیر په داسې حال کې ډېر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پرې د ورځې نه بلې ته کمه سوې ده.
یو نفر دی درې ورونه دي درې سره ولاړ دی. دغه سړی چې دی معنا یو زوی دی دی په خپله ولاړ دی. زه دوه مې زامن ولاړ دي یو زه خپله ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي کور یې ودان. منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه یم 16 تنه یم هغه
د کجکی نږدې 99% سیمه د طالبانو په ولکه کې دي. یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسېږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپین ژری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. پنس ندی مړه او د ژمي پر رسیدلو سره ناروغان ډیر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې اچولی دی، خپل په سر مار له مور ته ولاړ یو هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره. موږ دا سنګر نه ولي لکو، مقصد تاسې زموږ سره دا وکړئ چې زموږ د اولادو غم وخورئ، زموږ د کورو غم وخورئ. زما لسته نایلداري ده، یکې ته ناماته ګوري، په یو وس یې ورود راخیستی کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیب یې راخیستی دی چې په ورود ځان وړي. نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي، موږ ته مالټه راواړوي، موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غله ده چې موږ ضروریات ورته لرو هغه زموږ اکمال دی اوسې.
د کجکی په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار ترڅنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي او د ملي اردو په شمول خپله ترکی واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاشره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي دا په ډېر په سخت ناول کې دي، په سخت مشکلاتو کې دي. دلته داسې جرایي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جرایي ډاکټر چې ماسیا په ټې بدل کړي، خلاص
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یوه لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلي و د دغه کورنیو د استازو سره ځینې ژمنې وکړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس هم کونړ ته ځو. په کونړ سیند کې د کبانو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې خلک کبان د برېښنایي شارټونو، بمي چاودنو او نورو داسې لارو څخه رانیسي چې د کبانو نسلونو ته ګواښ پیښوي. په اړه یې له سیمې د روح الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پخوا کبان ډیر زیاتو، خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو، مرګیدانو او توپانجالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. عرفان الله کونړی ازادي راډیو ته وویل
دوانو سیندونو کې میان نیول کیږي د شارټ په وسیله او مرګیدانه چلتي. اب خالې مزه نشته، مخکې به سو چې میان به زیاتو، اوس دغه شارټونو په دغه نیول کیږي. د شارټونو باندې دا نیول کیږي نو کېدای شي چې د دې نسلونه ورک شي.
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نورو ولایتونو څخه کب نیونکي کونړ ته راتلل. پریمانه کبان به له نیولو وروسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل، خو اوس په سیند کې کبان په نشت حساب دي. گوهر رحمان وای
تیر ورځ مئی پلورنځی ته ورالو، تر پوسم تر وکړو چې د کونړ لسین میان مو پکار دی. هغه راته وویل چې مخکې بدل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله دوی بنیول به پر دوی خرڅول. ویل چې په ټول ورځ کې نیم پاو میان نیولی، نو هغه د میانو نیولو والا بیرته ولاړ. علت همدا ده چې دوی مرګیدانی په نام یو قسم شایان دي، کیمیکل دي، دا وراچی همې وړوکه مئی له منځه ځي، همې غټ دي، دوی رانیسیم نو هغه سینې ته وړي. ولې دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلی دی، مخنیوی نه دی کړی.
دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې په کونړ سیند کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی داسې راپورونه هم شته چې بعضې چارواکي په ولسوالیو کې چې د هغوی میلمانه راځي یا په خپله باندې دوی دغسې ښکار ترسره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو د ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده، او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرن د شاټ په ذریعه باندې په سندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچري جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نور ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کمه شي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. را شمایل استودیو کې دی له بلې نیم ساعت.